سهار 8 بجې شو. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو چې د امریکا د ولسمشري مناظره به پکې وڅېړو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 140 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپینا لیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له 3 لسیزو راهیسې ځنډېدلې چې ناامني یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبري کړي. اغلی اميري پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراند سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځنګړی توګه له خطر سره د مخامخ افغانانو په اړه خبري وکړي. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو امریکا له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژور اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوه څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 230 افغان نجونو او اوو هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیری محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. په دې مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دواړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل. 59 کلنه هاریس چې مدافع وکیل پاتې شوی بیا بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکې وکړې او 80 کلن ټرمپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوسټه کې شخصي حمله کړې وي، په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل، خو په غوسه وو. په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې دا له ټرمپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بل مناظره هم غواړي. د ټرمپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر مخرم د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یو 14 کې په نښه شو چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. عراق د امنیتي ځواکونو او بخې د عراق د امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا 14 د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی د دې 14 څرنګوالی او نور جزئیات معلوم کړي او هیڅ یې ویډلې هم تر اوسه د هغې مسؤلیت نه دی منلی. د دې 14 د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیرو 11 میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو په 1920 او 25 مترو اوریدای شي. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي. ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو او په ځنګړې توګه د خځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپل کړنو حساب به ورکوي. لبلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې شورا لغړوې غوښتې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سه‌شنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلار داسې تګلار چې د جنسیت یا جندر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونو پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کې وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل به هر څه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړي چې د برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن لريوال ټولنې سره د زیات خلکتیا هڅې کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د خلکتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه خلکتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سیو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړی ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سیو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشري حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشري حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نخښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کیښودل شي او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچ چا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مه غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده.
طالبانو چې خپل واکمنۍ په څیر باندې دریو کلونو کې لښبګم ټولګي پورته ټول انجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي. په نا دولتي محسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیال کاملا هارس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ بیگاش پا یا حتی سو ساعت مخی یا حتی نیم ساعت مخی پا یوا تلویزیونی مناظره که برخ وخسته چی شیبه مخی پای تاو رسیده. دوی دی یو بل پر پالیسیو سخت نیوکی وکړي. البته دی مناظره یو لویا او وخنه برخه دی افغانستان مسئله هم وچی دوارو دی یو بل دی حکومتونو پر پالیسیو سخت انتقادونه وکړل. د ازادي رادیو خبریال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او د دې مناظرې په اړه دا چې د ګډونوالو نظریات څه او په کومو برخو کې له یو بل سره خبرې وکړي او تمرکز تر ډیره پر کومو مسایلو په دې اړه جزئیات راکوي. تلاش سه
سلامونه. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د اوسنی ولسمشر جو بایدن، مرستیال کمالا هارس او د راتلونکو ولسمشری زو ټاکنو نوماندہ او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ څو ساعتونه وړاندې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. د دوی دغه مناظره تر ډیره پورې پر یو بل باندې سخت نیوک سره پیل شو. په دې مناظره کې د افغانستان په شمول د امریکا د کورنی او بهرنی سیاست او مسایلو په اړه بیلابیل څرګندونې وشوې. په دغه خبرو کې د دوی د افغانستان کې د ګډوډۍ دکې وطن په شمول د غیر قانوني کډوالو، بهرنی پالیسي، د روغتیايي تدابیرو او دغه نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه دوی د چلوونکو پوښتنې ته ځوابونه ورکړل. د طالبانو او په ټوله کې د افغانستان په اړه د دوی دریځ یو څه په ځانګړي توګه د کمالا هارس خبرې یو څه توند وي. د افغانستان کې د طالبانو حاکم نظام ته د تروریستي ډلې خطاب وکړ، ویل چې طالبان یو تروریستي ډله و چې ترامپ ورسره په دوحه کې کیناست او د دوی سره یو توافق وکړ چې د دې په وینا دا یو ډیر کمزوری توافق و. کمالا هارس ویلي چې ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان پخوانی حکومت له پامه وغورځاوه او له افغانستان څخه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې دا ورسره موافقه وه. د بیلابیل نورو موضوعاتو په اړه دوی خبرې وکړې، په ځانګړې توګه دا چې د اوکراین جګړې ته هم کتنه درلوده. کمالا هارس ویلي چې ترامپ ولسمشر وای پوتین به همدا اوس په کیف کې ناست وای. دغه ډول ویلي چې ترامپ خو ویلي چې د اوکراین جګړه باید د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ترامپ څرګندونې د افغانستان په اړه تر ډیره پورې دفاعي شکل درلودي. د افغانستان څخه یا په ځانګړې توګه د طالبانو سره د خپل ادارې د خبرو اترو او د توافق دفاع وکړه، ویل چې دا کار د افغانستان څخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو د مخنیوي لپاره وکړه. او یو ځل بیا یې دا د یوې لاسته راوړنې په توګه وویل چې دوی کله چې د طالبانو سره توافق وکړ په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم ونه وژل شو. ترامپ ویل چې دیموکراتانو له افغانستان په وتلو د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده شیبه رامنځته کړله. د په دغه مناظره کې دغه راز ویل چې د بایدن ادارې له طالبانو سره هغه تړون ته درناوی نه دی کړی چې شرطونه یې درلودل. د اشاره د دوهې دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې مسله وه. ترامپ ویل چې د طالبانو سره تړون مشروط دی او دا چې وتل باید په پړاوونو کې وشي، چې د په وینا دا کار ونه شو. کمال هرس هم د طالبانو سره ویل چې خبرې د طالبانو سره ناسمې وې، توافق چې شوی دی دا توافق هم سم نه و. دوی په امریکا کې دننه د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړلې، ویل چې کمال هرس ویل چې ترامپ ژمنه کړې ده چې د امریکا اساسي قانون به ختموي. دوی ویل چې د خپل هیواد په تاریخ کې د تیلو د استخراج تر ټولو لوړه کچه د دوی حکومت درلودله، خو ترامپ پر بایدن نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په بهیر کې دخیل چارواکي نه دي ګوښه کړي. ده وویل چې د بایدن ادارې هیڅوک نه دی ګوښه کړی، خو که دی په راس کې وای او واکې درلودی د افغانستان په موضوع کې ټول دخیل کسان له دندې ګوښه کړي وای. د سه بیلابل نور موضوعات هم په امریکا کې د انفلیشن او د ناوړه اقتصاد په اړه ترامپ ځینې وکړي درلودې، خو کاملا هاریس د دې دفاع کول چې دوی توانیدل دي چې د امریکا اقتصاد په سمه توګه مدیریت کړي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي رادیو خبریالو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مرستیال ولس مشر دمرستیاله کاملا هاریس او مخکینی ولس مشر ډونالد ترامپ د ټلویزیونی مناظره جزئیات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدو ته راګرځوم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د ماشومان لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبرو
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو بلوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند یاسر مهربي سره شخېدلیم.
نوې سندره می لرل یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او پلار کې مو له خندونو خبرو. د ماشومان او د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الاسخم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې د بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغلی اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومان او د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو د ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته واڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګ رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شو چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته تاسو ستاینلیکونه او جایزه ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي نوی ملګری هم موندلی دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپلې هم ماشومانو ته شعرونه ویلې دي د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید لسن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
لسن سره په مطابقت کې د پتی ربیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې وسنن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دا رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رته مولري تکرار کلمات په کې وی ځکه چې دا سه الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورزنی وي، یعنی طبیعت په کې دی شي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په اړه کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتی شي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لوی سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکل شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وی چې یو ډول شیرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغله لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورو ورو، تصویر پیدا شي په مینه ورو ورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغلته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوره تپلی لډاره، دی ورته څک شي غکړي لواره، چې پیشونګوره ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشومې ګوري تصویر لورایا ورته غوریږي له خپله ځایا، دنیا هم دا ده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا من ترابي ژوند او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي، مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم شاخلی لیوال:
پورې دا د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا اذیت وکړي. چون 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 چونی دی، چورگوری دی، دیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر چوک چه پری پوشول دو هگهی با ورکلما، چرگ با پی خبر کلما. داده ماشوم لپارا شیر دی و دیگه خصوصیتونت شیری دقاگونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. نو ماشوم یو چرګ له خپلو چرګوړو سره لیدلی وي، د پوهیږي چې دا څه معنی، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ، چوری دي چرګوړي دي، یوې چرګې بچوړي دي، برګ برګ برګ، دلته نه دا نه چرګوړي دي. په عین زمان کې د شمار، د شمیر مهارت، د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتی، برګ برګ برګ، درې دانه برګ دي، تور تور تور، درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډېره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی. متاسفانه
مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست، ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړای. سره لدی چې د انقلابونو قطر روس ترغه خو هغه دودی زروزه نه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړای، ځکه په ماشومتوب کې پلرنې روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخستل، دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه بلیکنه به شروع کړای او ولنه کیسې ستانز مې نوې ممدغه و چې مخانه مجاړه شرم ده شرم. دا یو ده. بل سونه د منګه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستله د دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکي، ماشوم باید د ګټي جوړونکي شي، هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخرات ګټه ده.
شاخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي، هغه خپل ارمانونه، هغه څه چې ته نه دي لیدلي، نه دي تجربه کړي، هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیول څه ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول، خوب ته بول، دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلوي. تخلیق خیال د انسان خدای نه ښه ده، دا باید راویښ شي. او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کره کتونکو په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي، نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی، او هغه وخت یې په درس سر خلاصي شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي، او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي، او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم توب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعر هیله خواړي، امیدونه خواړي، هغه څه غواړي چې ورسنه ژوند چیلنجوي، لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي، او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل ازادي رادیو
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، زه خبرې مده میندو پادشاهی کې د تریاکو پشنه راخت به د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بو د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره پر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې، د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو دوا کور کو.
د شاغل له څخه مننه چې د شری په ازادي رادیو ادبی مجلې پروګرام لوراوله.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنی د هنر ته په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی په خو هم له سندرو سره مینه لرله. اغلی مهربي خپلو سندرو ته تر ډیره د شزینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول سبت کړی دی.
2013 را پدې خو فکر کوم لاس کې ول سندري به یې تاینم راغلی نه باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف ویل دی یوه د بیټهوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې نه فستیوال په برلین کې او نو هغه خو لایف دی خو هغه نوی جوړ شي وي یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری یاد تکرار ویلې.
تاسو نوی سندری ویلې دي یا مو په کومه نوی سندری کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوی سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضې پیښې اوسي په ژوند کې چې هغه خند وګرځي، نو په دې دلیل ما یو نوی سندر لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پیښه درلوده د هغې د امله شاته واچول سوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسو د خپلو سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
لپایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ دا هغه څه دی چې بعضې توري په سندره کې سره جلا ویل کېږي. دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله او بل مې دا زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي، خپل کمپوز کوي، طبعا چې هغه یو رنګ ته نسبتا راځي. او که څنګه زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ورته کړی دی، نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپل حس کړی دی دغه تغییر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خدا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوو یا که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
کرشیا وایم زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لامی بلیل نوی یا ام پیل کردی می نوی، نو ما دا دیرو نارینه و شیرون ما کمپوز کردی و چی داغوی پا ما بینس کی یواش شزینا شایره چی اشد شایره چی و چی آغا سویلا جان آزغری و داغی شیر و نو ما اکثر دا نارینه و دا کمپوز کردی و بیا وروستا چی ما اول سندر وویل چی دا سویلا جان یو نازم بو داغه وروستا متوجه سو مال دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس ته پکې پیدا کول کغه کوم سي تخپل احساس وي مطلب مو امداده
سل پسل کې bale bale او بل شو د شاعري کې ډیر نه خبرې دي ډیر نیوی خبرې دي دوی مثلا ډیر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراری دي شې کوم پام کړی شې ډیر ماسي شعرونه نه لولي مثلا کوم پام کړی ډیر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي خپل پر هغه لاستراوړون باندې یا پراغه تاریخي اماسو باندې ډیر دلالت کوي اما شې دې خې د بلې زاویې سم کې د بل اخلي کې او هغه نه پېژنې هغه یو بل په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شیرونو کې یا نور احساسات په خپل شیرونو کې بیان کړی دی
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا پی بي سندر کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی دا کار مو په سنیت کړی
دا کار می کرښو هم دا سندر چې و د زمزات دا اول یوازې د زمزمینی ازي شیرو چې ما دا کمپوز کړی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا پتوګه رنگسو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دا غځي سي شروع نسي چې زما د ذات او رکولو ناره هم شوي دا یو شی با کې ګنا شوي توبه هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري بیا د دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایت واچول چې آینه دغه موضوع ولا ورسته مال پدې کې ډیر د خراسي ام بنوښتي ام زماکار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خې سره ورته دي ټول یو درد لري او ټول دغه ټولونې د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي منفي اغیزمن دي بیا می د مریم د شیر د غزل یو دوه بیتم پکات کله نو تاسو یو شی ولې چې مال دغه یو مشترک درد مشټول لرو او کاش کې د په شیر کې مې وځي کو دا کار چې مې وکړ یوال می د زمزمې سه اجازه واخستل مال ما خدای غسی او کار کړی دی ته خو بنه خپکېږي غیره ټول برک زډیره خوشاله یم نو دا می د ټول په اجازه دا کار وکي او کرشا وای مزه شخصا خپل خوشاله یم چې دا نه وشت نی وکي د دوی په خواشه او
تاسو
سات می ټولین ته وړاندې
بله اسې جنې کسم تاسو ولسته خوشاله تاسو په دې کار باندې لیکن روس تر دې چې دا مختلف شیرونه مو په وې سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سو اند سې احساس چې وکول یو احساس چې په دې سندره کې
نه دا زما د پاره دری شيري اثرونه دي د دري شيري اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده باغی کې سره یو ځای سوي دي کوم پام کړی د غدري شيرونه به په دري مختلفو ریتم نه په جلا جلا د غد کې ټاپور توای پیلېږي د مهرتاج د شیر د غدري بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې توای هغه مقام غوندي پیلېږي د خپل د سندري هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شیر دی بیا د هغه یوان تر چې دا هغه یو ډول دا هغه ورستی ان تر به خې بل ډول دا په بل شکل پیل شوی دا نو وایم په سندره کې کو ورته هم چې یو اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شيري اثرونه دي چې په یوه کې ځای شوی دی زما د پاره مدرې سره د دې درې سورې احساسات په اصطلاح وړاندې کړی او دا ما محسوس کړی دی
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اخیس نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړ لکه څنګه چې دوی وویل تر ډیره د شزینه لیکوالو شعرونه وایي نو یو سندرې لرو د دې سندرې شعر د شاعري مینا نظر دی
سر لجام را بہ دلوب ہاد یقین لگے جی راز جی دلی لہذا تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب جلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دے دور انسان ماپ کت رکڑی داستا پراندی گلی مامی دواڑو استر گزر رکڑ دت کتل نشم دت جڑل نشم تا اور دل نشم سات رہوں گی یاد گیش کے ہم نیبل نشم او
بلی هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپیر نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وشل شوی خړی شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیرونه یک شنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړی پیغام کې ویل دي چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څوونه مخکې دی تاسو ته ویلی وو او نخمه ارمان کوي چې کاش کې دا سندره د هغه تر وشل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دای به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلای وای دا ته خو به زمزمه کړای وای څوک د خدای د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دونه نه وای زندول شوی نو دا دای خو چې د ماته راکې دوه هفته بعد د شهید سو.
د هنرمند نغمه د ګلمن د شعر د سندري ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملال پنوم د دې سندري په پیل کې د ګلمن قبر ښکاری او شاتل مر غروب کوي. د سندري له شروع کې دو سره په موبایل نغمه د ګلمن یو شعر اوري.
لیکلی دی چې کوم ژوندۍ د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ وم نو زیری مې تر ګوره راغلی.
سندرغاړي نغمې د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې ویډلې برید وکړ چې له اخي سوټپونو یې د جولای په 11مه د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپیری نغمې په بهر کې افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر یو لک امریکایي ډالرو یې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې حال ته لري وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه يم بیننګینه قبل وملالیا ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سر زملالیا تبا دا چری وه د لشکر سر تبزه زبل نند کی مصره درتا کوملالیا زپشتنه يم بیننګینه قبل وملالیا میدان ته څنګه پڅنګ در سر زملالیا تبا دا چری وه د لشکر سر تبزه زبل نند کی مصره درتا کوملالیا وطن 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 ست بدی سا سملالیا
کراټه پښوی ګیل من خال دې ژدم پوینو لکه نغمه به دې سندرو کې ستایم لالایا تما دا چېږي وه د لشکر سر ته بزي زبل نند کې مسره درته کوم وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره غاړه غړې دی. د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي ورته برابرې شوي. د سیلانیانو په خبره ډېری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلا ویل نشتې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالی او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونی په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټول راتګ نو د غلار باندې ځکه به هدا ډېره خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکو یې بهر چې تازه نورستان ته تللی وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظمو چې په دری پورې ټول 50 کیلومتر لار ده، یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا د سنور ملمان را شول ته پکې شپورزه پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کوم دي سیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور زینو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځای برابرې ول ته پکې شپورزه سبا کوي.
د ننګرهار وسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون تتللې وو، خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی پوجا ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د فکر محل چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه د نورستان سره د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشټوالی غټه ستونزه رامنځته کړې و. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشوي د هوټل اوسه پوری مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي، د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت تبه د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو تبه د کار زمينه برابر شي. نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړی شوی، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه
هڅه وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلې سړک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو زنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې خکولا نور هم زیاته کړی ده. د همدې طبیعي خکولاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.